ستړي مشه په سلام پښتونخوا کې زه نجیب امیر ګل ایاز او تخنیکی همکار فضل افریدی در سره یو. نن د یک شنبه یا د اتوار ورځ او د جون د میاشتې نهمه نیټه ده. په کراچۍ کې د اتو کسانو وژنه، امریکا ته د پاکستان احتجاج او ننګرهار کې طالبانو خلاف ولسی پاسون د دې سات مهم راپورونه جوړوي. نور راپورونه هم لرو چې روس یې در پیژنو. خدا ګړې خبرونه اورو د ګل ایاز نه.
سهار مو پخیر. لومړی د خبرونو سرټکی. په کراچۍ ښار کې د پرون راسي د تشدد په پیښو کې اته کسان وژل شوي. په افغانستان کې په دوه بیلابیلو پیښو کې څلور بهر ملکیان وژل شوي او د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ګوند په هیواد کې د ناڅاپي انتخاباتو ترسره کیدل رد کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د کراچۍ ښار پولیس وایي پرون ورځې رئیس دغه ښار په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې دوه تنه د دوی د ګوند سیمه ییز عهدیداران دي. د یاد ګوند وایان عبدالمالک مشال رډیو ته پرون ویل چې په وژل شوو کې د کراچۍ د زوړ ښار پټیل پاړي د ځای تنظیم صدر نوید او مرستیال صدر محمد سرفراز شامل دي. په کراچۍ ښار کې د تیر اوږدې مودې راهیسې د تشدد د پیښو سلسله روانه ده. په دغه پیښو کې د نورو ګوندونو ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند ګڼ شمېر پلاویان په نښه شوي. تر اوسه د دې پیښې ذمهواري کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. روسو له هغې چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د یوې بې پایلټ الوتکې په برید کې وو مشکوک وسلوال وژل شول، د پاکستان نوی حکومت د امریکا یو عالي رتبه استازی ورغوښت او خپل اعتراض یې ورته وړاندې کړ. د پاکستان د بارانو چار وزارت وایان اعزاز احمد چودري وای دغه اعتراض پرون د امریکا ناظم الامور ریچرډ هوګلاند ته وسپارل شو. حقیقت ته په پام سره د ډرون دغه برید روسو له هغې شیبې چې نوی حکومت تشکیل شو د دې ځانګړي اعتراض اهمیت له دې حقیقت څخه څرګندېږي چې وزیر اعظم نواز شریف په خپله لارښوونه او دستورونه ورکړي او اعتراض په لوړه کچه امریکایي لوري ته وسپارل شو. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پایلټ الوتکو د جمعې په ورځ برید په داسې حال کې شوې چې د تیر چهارشنبه په ورځ نواز شریف د پاکستان د نوي وزیر اعظم په توګه سوګن پورته کړو. نواز شریف ډرون بریدونه د پاکستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ګرځولې وه. په افغانستان کې پرون په دوه بیلابیلو پیښو کې څلور بهر ملکیان وژل شوي. د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو یا اساف ویان جنرال ګانټر کارټس وای د افغانستان په سویل ختیځ پکتیکا ولایت کې د خالی په ورځ یو کس چې د افغان فوج کالی یې پر غاړه وو درې بهر ملکیان فوجیان یې وژلې دي. د ده په وینا یو ایټالوي فوجي په یو بله پیښه کې په فراه ولایت کې وژل شوی دی. د اساف ځواکونو لخوا د خالی په ورځ خپره شوې خبر پاڼې کې راغلي چې په پکتیکا ولایت کې وژل شوي درې سرتیري امریکایان دي. د اټلی د دفاع وزارت وایي د دوی یو فوجي د دښمن په برید کې وژل شو. وسلوالو طالبانو پر ایټالوي فوجیانو د برید ذمهواري منلې ده. دا برید په داسې حال کې شوی چې د تیر زیارت په ورځ په هلمند ولایت کې یو ځل مرګ برید کې د جارجیا وو فوجیان وژل شوي وو. افغان حکومت وایي هغه افغان بندیان په دوه ونو کې افغانستان ته وسپارل شي چې دا مهال د برتانوي ځواکونو په زندان کې دي. د ولسمشر وایان ایمل فیزي مشال ریته وویل د برتانوي ځواکونو لخوا د دغه افغان بندیانو ساتنه د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. سموده کیږي چې ځینې افغانان په دې هیواد کې د نافذ قوانینو برخلاف په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو تر ولقي لاندې زندانونو کې بندي. دا کار په سرګند د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ښایي. د افغانستان د ملي حاکمیت سلاکاران پرون په کابل کې د برتانیې له سفارتکار څخه وغوښتل دغه ټول بندیان تر راتلونکي دوه ونو پورې افغان حکومت ته وسپاري. د برتانیې د دفاع وزارت په ورستو کې ویلي تیار دي شاوخوا نوي افغان بندیان چې په بسشین کیمپ کې شپې سبا کوي افغان حکومت ته وسپاري. د افغانستان کورونو چارو وزارت وایي په نورستان ولایت کې په لزګونو سخت دریزي وسلوال وژل شوي دي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې وایي دغه کسان په ورستو کې په وانت واګل ولسوالۍ کې د فوزي عملیاتو پر مهال وژل شوي. د وژل شوو سخت دریزو وسلوالو شمېره نه ده معلومه شوې. د جرمني د بارنو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانانو په رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د جرمني د بارونو چار وزیر پرون له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په کابل کې په دې اړه خبرې وکړي. د ولسمشر وان ویل فیزی مشال ته وویل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ژمن دی چې د سولې د پروسی په برخه کې خپلو همکارو ته ادامه ورکړي. د ښاغلي فیزی په خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې کتنه کې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د جرمني د فوجي حضور پر دوام هم ټینګار وکړو. د جرمني د بارونو چار وزیر پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې تر 2016 کال وروسته به له شپږو سبو تر اتو سبو پورې جرمني سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. د ترکیې د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان تر مشرۍ لاندې د عدالت او پرمختګ ګوند د ناڅاپي انتخاباتو تر سره کېدل رد کړل. مزارچانو د اعتراضونو د پایته رسول لپاره د دغه غوښتنې ته اهمیت نه دی ورکړی. د دې ګوند مرستیال مشر حسین جیلک پرون ویل سیمایز او د جمهوریت ریاست انتخابات به راتلونکي کال له پلان سره سم ترسره شي او عمومي انتخابات به په 2015 کال کې وشي. که څه هم وزیر اعظم اردوغان د روانو ناقراریو زر ختمېدل غواړي، خو اعتراض کوونکي پرون هم په استنبول په تقسیم میدان کې راغونډو. اعتراضونه د سوله ییز مظاهرو په بڼه په تقسیم میدان کې په پرمختیایي پروژې پر خلاف پیل شول. وروستۍ خبر دی، امریکا وایي د نړیوالو معیارونو له مخې د ایران د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به آزاد، عادلانه او معتبر نه وي. د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی شرمن دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې په ایران کې د جمهوري ریاست انتخابات ترته یوه اونۍ لږې ورځې پاتې دي. د ایران شورا نگهبان د دغو انتخاباتو لپاره اته کاندیدان تایید کړي دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د یو نیکمرغه سهار په هیله په سلام پښتونخوا خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې په ترڅ کې مهم رپورټونه مو راټول کړي. په کراچۍ کې د بدامنۍ لړۍ روانه ده. له پرون راهیسې 8 کسان وژل شوي دي. پاکستان د ډرون بریدونو خلاف امریکا ته احتجاج کړی. په ننګرهار کې ولسي خلکو د طالبانو خلاف پاسون کړی.
ګډوډي ډېره زیاته شوې ده او بس مونږ د خپل دري امنیت نه څو خوشحالي کا ټول عدل خیر او بس خاص وطن د حفاظت پر دا کار مو شروع کړی.
هلته د کونړ والی بیا وایي ناټو د پاکستان په بریدونو خاموشه ده.
براله د دینه چې غږی نه دی جیب کړی، مونږ ته د سرحد په مورد دوی هیڅ کله یو صحیح معلومات هم نه دی راکړی. دوی خپل مسؤلیت نه دی رفع کړی، یعنی دی زما داسې یقین دی چې دوی ورسره موافقه وه.
د پاکستان په نوې کابینه کې د قبایلو د وزیرانو نشتون ته هم کته نه کو.
د فاټا پاولې سره پنجاب رویات همیشه د پاره مزه کاخیز پاتې شوی ده.
د مومندو د ماربل کارخانه لرونکي وایي کارخانه بند دي.
اخو کانی چې ماربل دی چې بجلی نه زمونږ ټول کار بجلی دی، چیزو کارخانه به مکمل تقریبا چې بند دی، چې بجلی نشته په خپل بند دی. مونږ خو لاس خو نشو شلولې.
او د کوهارت میډیکل کالج د زکونکو د ستونزو نه مهم په ریپورت کې خبره را سره اوسه. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو شپږ 121 شو. د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ټکی کام باندې زمون غږ همدا شیبه نخبنی غوري. د کراچۍ پولیس وایي د پرون ورځې راهیسې د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې 8 کسان وژل شوي دي. په دغو کسانو کې ویل کیږي چې د عوامي نېشنل ګوند چارواکي هم شامل دي. د موضوع تفصیل د ظفر کریمي نه اخلو. همدا شیبه د کراچۍ نه زمونږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ظفر کریمي، د دې موضوع نور تفصیل کا اوریدونکو ته وړاندې کړئ. د هدفي وژنه وه که طالبانو د دې برید پړه منلې ده؟
مننه نجیب عامر صاحب. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په کراچۍ ښار کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د هدفي وژنو او خوډب کومه سلسله چې دا روانه ده، په دې کې هره ورځ وژنې کېږي. د پرون راهیسې د پولیس چارواکو په وینا تر اوسه پورې په دې کې 8 کسان وژل شوي دي. په دې کې یوه پیښه د کراچۍ ښار د پټیل پاړې په سیمه کې مخې ته راغلې ده چې نامعلومه وسلوالو د ANP د دفتر مخې ته په ناستو د دغه ګوند په کسانو باندې ډزې کړې دي. د دې په ترڅ کې د عوامي نېشنل ګوند د دغه سیمې د وارډ صدر نوید اوان او نائب صدر محمد سرفراز او د دوی یو ساتونکی وژل شوی دی. دا ټوټل درې کسان دي خو دوی چې پکې دي دا د عوامي نېشنل ګوند د دغې سیمې اوښتداران دي. د دغې ګوند ویان سر چې زما خبرې وشوې هغه وایي چې دې دواړو کسانو د جنازې مراسم به نن ماسپښین ادا کېږي او د هغې نه وروسته به دوی دا فیصله کوي چې دوی کلي ته ویسي یا همدلته خاورو ته وسپاري. د دې نه علاوه د سند په ټنډ والایار ضلع کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو سیکرټري جیلاني خان چې دغه ګوند لخوا په تېر الیکشن کې د قومي اسمبلۍ لپاره کاندید وم، هغه تېره ورځ د نامعلومه کسانو په ډزو زخمي شوی دی. د دغه ګوند چارواکي وایي چې د جیلاني خان روغتیایي وضعیت چې دغه د اندېښنې وړ ده.
که ظفر دره ته وایي چې په عوامي نېشنل پارټۍ دغه کسان وژل شوي یا د پښتونخوا ګوند دغه کس چې زخمي دی جیلاني خان، د دې مسؤلیت چا قبول کړی؟
نجیب احمد صاحب، په کراچۍ ښار کې چې اکثر وژنې کېږي د دې د این پی والا وسه پورې پنخه شوې دي یا د نورو ګوندونو، دا تقریبا دوه بڼې لري چې یو په کراچۍ ښار کې چې کوم د هدفي وژنو سلسله روانه ده، یو هغوی او یو دای چې ځینې د وسلوالو ډلې چې دي به خاص کر د طالبانو یا نور نه قانونه ګرځول شوی ډلې دی، ځینې سیاسي ګوندونه پنخه کوي. په دې تېرو ورځو کې دوی د این کیو ایم او دغه شان عوامي نېشنل ګوند کسان پنخه کړلي، خو د هغوی د کم د حملو څرنګوالی چې هغه بمی حملې چې په هغې کې دوی درنه مرګ ژوبلاړی دغې ګوند پلویانو ته، خو په دې وروستیو کې د ایم کیو ایم او دغه شان د این پی ځینې کسان به خاص کر د این پی یو کاندید صادق خټک په ډزو باندې وژل شوی، نو دغه شان د بمی حملو کومه سلسله چې وه هغې اوس دا رنګ هم غوره کړی دی چې نامعلومه کسان راځي، وسلوال راځي او د دغې کسانو د دغې ګوند په پلویانو یا د هغې په مشرانو باندې ډزې کوي. خو تر اوسه پورې د دې د این پی دغه کم دوه کسان چې وژل شوي دي کم چارواکي د دې مسؤلیت کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د دې نه مخکې چې کومې دغه شان حملې شوي دي یا بمی حملې شوي دي د هغې ځینې حملو.
مننه ظفر کریمي زموږ همکارو د کراچۍ نه معلومات راکول چې دغلته په تیر شو ورځ کې اته نور کسان وژل شوي، دوه پکې د عوامي نېشنل پارټۍ غړي دي. همدارنګه وام اوریدل چې په ټنډو لایر سیمه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په یو مشر باندې هم برید شوی، خو نوموړی له دې بریده ژوندی راوتلی او یوازې ټپي دی.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
وروسته له هغې چې تېره ورځ په شمالي وزیرستان کې د امریکا یوې بې پایلټ الوتکې برید وکړ او په دغه برید کې اووه وسلوال طالبان ووژل شول، د پاکستان نوی حکومت د امریکا یو عالي رتبه استازی ورغوښت او خپل اعتراض یې ورته وړاندې کړ. په دې اړه نور تفصیل اخلو د اسلام آباد نه زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه را سره دی. احمد الله، د امریکا شزده فیر ته نور سویل شوی؟
ډیر مننه نجیب، څنګه چې تاسو ویلا د امریکا ناظم الامور چې کوم دلته په پاکستان کې د هغې په سفارتخانه کې ریچرډ هاکلینډ چې کوم هغه تېره ورځ د پاکستان چې نوی حکومت کوم ټاکل شوی دی په هغې کې د وزیر اعظم مشیر طارق فاطمی چې کوم دی هغه را بللی و خارجه دفتر ته. د خارجه دفتر لخوا چې کومه خبر پاڼه جاری کړل شوې ریکه ویلې شوې دي چې په دې باندې پاکستان حکومت طارق فاطمی چې کوم هغه د ریچرډ هاکلینډ ته حمله چې کوم د زمونږ سلامتی او خود مختاری په ضد باندې دي، او د دې نه وړاندې هم بارها زمونږ حکومتونو چې کوم دی هغه په دې ډول درولو خواست کړي وو، خو تر اوسه پورې په دې باندې درآمد نه دی شوی. نو په کار ده چې امریکا دا حمله بند کړي، ځکه چې دې نه ترهګري په ضد جنگ چې کوم دی هغه ته فائدہ نه بلکې نقصان رسیږي. او بل دا غټ خبره ده چې لکه موږ بارها ویلي چې زمونږ سلامتی او خود مختاری په ضد دي، نو په کار ده امریکا دې زمونږ دغه ته وګوري او دا حمله چې
بندکړي. احمد الله، د دې تر څنګ قدم راته وایي چې ویل کېږي د افغانستان او پاکستان او امریکایي چارواکو کومه غونډه کړې ده په اسلام آباد کې، د دې څه تفصیل ده؟
بالکل، د افغانستان د فوج مشر حجی بسم الله محمدی او دغه شان د ایساف چې کوم اتحادی فوجونو مشر چې کوم دی په افغانستان کې جنرال جوزف اف ډنفورد، هغه تېر ورځ د پاکستان د فوج مشر اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات وکړو په پنډی کې. په دغه ملاقات کې خصوصا چې د آی ایس پی آر لخوا کوم خبر پاڼه جاری شوې ده، نو په هغه کې ویلې شوې دي چې د دواړو ملکونو سرحدونو چې کوم دغه کېږي خلاف ورزی نه کېږي، په هغه باندې د خبرو اترو نه علاوه سرحدي رابطې ښه کول. دغه شان پاکستان د دې خبرې هم دغه کو چې همیشه پاکستان دغه غوښتلی چې په افغانستان کې امن او سلامتی راشي، ځکه چې هغه ته امن او سلامتی نو په پاکستان کې هم بیا چې کوم دی امن او سلامتی راځي. نو په دغه موضوعات باندې خبرې اترې وشولې او د درې واړو ملکونو چې دا کوم اجلاس د لکه دینه وړاندې هم شوې دي، خو له جوزف اف ډنفورد چې کوم دا د هغه د دغه غستورس دا لومبه د درې واړو ملکونو اجلاس وشو، چې پکې د پولو خصوصا د آی اس پی آر لخوا چې کوم معلومات راکړې شوې دي په پوله باندې چې کوم د پیخي کېږي او د دوانو غاړو د پولي رابطې زیاتولو په پوله باندې رابطې زیاتولو په چارو چې کوم دی خبرې اترې وشولې.
ډیره مننه احمد الله ستاسو د معلوماتونه.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
پرون د ننګرهار اچین ولسوالۍ عبدالخیلو سیمه کې په زرګونو تنو شینوارو د وسلوالو طالبانو خلاف ولسی پاسونو کړو، خپل سیمه له وسلوالو څخه پاک کړه. بل پلو د افغانستان په ختیځ کې امنیتي چارواکي وایي دورانکارو خلاف د کلیوالو پاسون ډیر مهم دی او دوی ورته په درنسترګه ګوري. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
د تیر شنبې پورز د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ عبدالخیلو سیمو کې حضورګونو تنو ولسی وګړو د وسلوالو په ضد پاسون وکړ چې د خلکو په وینا سیمه یې له وسلوالو طالبانو څخه پاکه کړې ده. قومي مشر ملک باندر مشال راډیو ته وویل چې ولس په سیمه کې د نامنیو څخه تنګ شوی و نو ځکه یې پاسون وکړ. د اچین ولسوالۍ د انکشافي شورا مشر ملک شیرخان وویل لدی ورسته به هیچا ته اجازه ورنکړي چې په سیمه کې نا امنی خوره کړي.
ګډوډي ډېره زیاته شوې ده او بس موږ د خپل درې امنیت نه څو په شاري کې ټول عبدالخیر او بس نور په دې کې بیا داسې بې عزتۍ ته چا ځان نه پرېږدو او بس خاص وطن د حفاظت لپاره دا کار موږ شروع کړی.
د افغانستان په ختیځ کې د لومړي لمبر سرحدي لیوا سرپرست قوماندان محمد ایوب حسین خیل د وسلوالو طالبانو په وړاندې ولسی پاسون ته په ښه نظر ګوري او وایي
هغه چا په مقابل کې چا وایي زموږ د ولسونو آرام ځوان نه آرامه کوي، نه غواړي چې زمونږ ولسونه زمونږ بچي په آرامه فضا کې تعلیم او تعلم ته ادامه ورکړي، او د هغه چا په مقابل کې چې څو قیام کوي موږ هغوی ته هرکلی وایو. او دا د هر افغان او مسلمان وجیبه ده چې داسې خلک چې هغوی اختطاف کوي، هغوی تروریستي اعمال کوي او زمونږ ولسونه آرامه ژوند نه آرامه کوي، باید ټول ولس موږ سره همکاري وکړي او پاسېږي دا خلک د خپل ساحې نه وباس.
د چارو شنونکي سارګل امیرزی د وسلوالو طالبانو په وړاندې ولسی پاسون د وخت ضرورت وباله.
د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د دولت سره ولسونه چې کله هم یو ځای شوي دي، ښه حکومتداري رامنځته شوی، باثباته ژوند رامنځته شوی دی. دغه سي پاسون ډېر زیات ګټور دي که چیرته ټولې ولسوالۍ همدغه سي په یو وخت باندې راپورته شي پاسون وکړي.
په ننګرهار کې اچین یو سرحدي ولسوالۍ ده چې خلک له تعلیم څخه لري پاتې شوي او په قومي شخړو اخته دي، چې له امله یې په سیمه کې وسلوال پیدا شوي ول، خو اوس د سیمې اوسېدونکي وایي چې سیمه یې له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو د مینی او رڼا زیری.
د دې اعلان وړاندې تاسو اوریدل چې په ننګرهار کې ولسی خلکو د طالبانو خلاف پاسون کړی. هلته د کونړ اوسیدونکي او چارواکي وایي د دغه ولایت په سرحدي ولسوالیو له نږدې دریو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ لخوا توغندي راویشتل کیږي. کونړیانو ته پکې ځاني او مالی زیانونه اوړي، خو دلته پرتو نړیوالو ځواکونو د دغه بریدونو د بندولو لپاره هیڅ ډول اقدامات نه دي کړي. په دې اړه نور تفصیل موږ ته د کونړ نه روح الله انوري راکوي.
د کونړ اوسیدونکو ویل تیرو نږدې دریو کالو څخه د پاکستان له لوري په کونړ د توپونو درنې مرمۍ راوشتل کیږي، خو دلته پراته نړیوال ځواکونه پا پریغوگ نگاروی.
زمانم زیو رحمان دا دم کلی سیدون کهیم. دره کالا کیگی چه دا پاکستان دا خوان پا افغانستان بانی دا توغندی را بشتر کیگی. نریوال زواکونو بلکل دا دی پا مقابل کی جدی اکس الامان نره خودلی. دیو وی چه منگ دا افغانستان دا سوری دا پار را غریو. کل دا داور دیو غلط را و دا پاکستانین پا دیر اغاکی ملاتر که.
دا کونر والی سید فضل الله وحیدی حمله نړیوالو ځواکونو په همدی ګیلمن دی چې د پاکستانی وسکرو د توپچی بریدونو اندازه زرګونو ته رسیدلی، په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ کړي او په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. خو بیا هم په افغانستان او په ځانګړي ډول په کونړ کې پرتو نړیوالو ځواکونو یې په بندولو کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
کونړ کې دا مرمۍ صرف د څه کال نه دي، درې کاله وشو او دوی کوم غږ نه دی جوړ کړی زمونږ سره په دې مورد کې. او بر علاوه د دې نه چې غږ نه دی جوړ کړی، مونږ ته د سرحد په مورد دوی هیڅ کله یو صحیح معلومات هم نه دی راکړی.
کونړ والی وایي د افغانستان، پاکستان او امریکایي ځواکونو ترمنځ چې کومه درې اړخیزه کمیټه جوړه شوې هره میاشت شریکې غونډې لري، خو تر دې دمه چې د پاکستان او افغانستان د سرحدونو په اوږدو کې پاکستاني فوځیان د افغانانو خلاف کوم بریدونه کوي په هغې سترګې پټې کړي او حقایق نه دي څرګند کړي.
تاسو ته معلومه ده چې د دوی کومې خبرې کړې وې؟ په هغې خپلو خبرو یې وفا نه ده کړې. لکه په سرحد کې چې اوس په کومو ځایونو کې بعضې کارونه پاکستانیانو شروع کړي دي، دغه درې ګونې کمیټې دا مسؤلیت و چې اول یې زموږ ولایتونو ته اطلاع ورکړی وای چې دلته دغسې کار خلاف ورزي روانه ده، او بیا یې په جګه سویه مملکت ته اطلاع ورکړی وای. دا د دوی مسؤلیت و. دوی خپل مسؤلیت نه دی رفع کړی، یعنی دی زما داسې یقین دی چې د دوی ورسره موافقه وه.
د کونړ اوسېدونکي او چارواکي په داسې حال کې له نړیوالو ځواکونو د پاکستاني وسکرو په توپچي بریدونو د چپ پاتې کېدو او په بندولو کې د نه همکارۍ له امله ګیله کوي چې دوه ورځې وړاندې هم د کونړ په دانګام او خاص کونړ ولسوالیو له شلو زیاتې د توپونو ګولۍ راویشتل شوې او درې ماشومان یې ټپیان کړي وو.
د روحالله نوري رپورټ مو اورېده. د پاکستان په نوې کابینه کې د قبایلي سیمو نه څوک د وزیر په حیث نه دی اخیستل شوی. د پاکستان په مرکز کې مسلم لیگ نون د نواز شریف حکومت جوړ کړی چې د قبایلي سیمو نه هم د دوی درې امیدوارانو د قومي اسمبلۍ څوکۍ ګټلې دي. بل پلو کارپوهان وایي پنجاب تل د پښتنو سیمو او په ځانګړي ډول قبایلي سیمو ته په کمه کتلې. نور تفصیل په دې رپورټ کې چې سراج ظهیر راوروي.
دا حکومت په نوی پنځویش رکنی وفاقی کابینه کې یو هم د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي وزیر او د غرنګ د خیبر پختونخوا نه هم یو پختون وزیر نه دی غسته شوی. مشال ریډیو سره خبرو کې د جنوبی وزیرستان نه د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا د قومي اسمبلی غړي غالب خان وویل چې دوی ته وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د فاټانه د یو وزارت لپاره دی نوم ورکړي، خو دوی سره د قبایلی سیمو نه آزاد امیدوارانو مرسته ونه کړه، نو ځکه دا ساعت کابینه کې د فاټانه وزیر وانه غسته شو. د زیات کړ چې د راتلونکي یو څو ورځو کې به په کابینه کې د فاټانه وزیر واغستل شي او د لړکي د ټولو قبایلي امینېګانو ترمنځ سلام مشورې روانې دي. دی وایي
ډیپینډر سما دوی ته ما ډېر نه ساتو هنه چې خپل کړی دی، دوی ته ما ډایرکشن خولای دی، اوس د خپل کار دی. خو د پی ایم ایل ان پرزنت ټایم د فاټانه درې کسان دي، یو شهاب الدین دی، یو محمد نذیر دی، یو زیما. دوی ته خپله پته ده کنه پی ایم ایل مرکزی قیادت او صوبایي قیادت نه تپوس وکړي. نو زم بیا هغه لالچ نه کوم چې یاره د ما ډېر کنټریبیوشن دی، دا ما ته خامخا وزارت راکړي کنه. زه هر د پرزنت ګورنمنت هر یو سټیپ چې د ملک په فیور کې وي هغه د پر زه هره قرباني ته تیار یم کنه.
کله چې مشال ریډیو په دې بابلا د قبایلي او سیاسي چارو تجزیه کار محب وزیر نه وپوښتل، نو هغه وویل
فاټا په حوالې سره د پنجاب رویات همیشه دپاره مضحک اخیز پاتې شوې ده. دا خبره کول چې یاره دوی اتفاق پرا نغې، نو دا خو د یو سیاسي پارټۍ د مشر هغه خپل ویل فکم دی هغې ناکامۍ طرف ته اشاره ده.
د سراج ظهیر رپورټ و چې د کارپو محب وزیر په غږ پای ته ورسید. د نړۍ نه د پولیو یا د ګزن د ناروغۍ د ختمولو ادارې مشر بل ګیټس د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د څاڅکو ورکولو کې دوی ته د تحریک انصاف ګوند د همکارۍ اړتیا ده. په دې اړه پام وکړئ د انیسا اجمل رپورټ ته.
د نړۍ نه د پولیو یا د ګزړن د ناروغۍ د ختمولو ادارې د بل اینڈ میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن مشر بل گیٹس د پاکستان تحریک انصاف ګوند عمران خان ته د یادې ناروغۍ د ختمولو په لړ کې د همکارۍ کولو ویلي دي. د عمران خان ویان نعیم الحق مشال ریډیو ته ویلي چې بل ګیټس عمران خان ته د ټلیفون له لارې ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې دی د پولیو د ناروغۍ د ختمولو او د دې ناروغۍ پر ضد ساسکي ورکوونکو کارکوونکو ته امنیت ورکولو په لړ کې د بل ګیټس ادارې سره یو ځای کار وکړي.
بل گیٹس نے کہا تھا کہ جو خیبر پختونخوا میں جو پولیو
بل گیٹس ویلی دی چھ پہ خیبر پختونخوا کی دا پولیو دا ساسکو ورکولو کو مہم چھ چلی گی نو دا ہغیل پارا دوی تا دا تحریک انصاف گوان دا ہمکاری ضرورت تے زمون گون دا خیبر پختونخوا نا پا فوری توگا دا پولیو ناروغی ختم ول غواڑی او مونگ با دا پولیو کارکون کو تا پورا تحفظ ورکو او پا دی لڑکی زمون حکومت چھ سمرہ ہم گامونا پورتا کولیشی مونگ بے کو
ہماری حکومت انشاءاللہ ضرور کرے گی.
بلخوا د خیبر پختونخوا د پولیو د ختمولو د پروګرام مشر جانباز افریدی وایي د تیر کال په نسبت سخ کال د فاټا پر تلا په خیبر پختونخوا کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد ساسکي ورکوونکو کارکوونکو امنیت ته خطرې زیاتې شوې دي. نوموړي د پولیو د ناروغانو د نوو کیسونو بیانولو سره وایي
په خیبر پختونخوا کې څلور کیسونه تر اوسه پورې قبایلي علاقو کې غالبا کم تازه کیسونه راغلي دي. ٹوٹل مجموعی طور سشپک کی سنے دی پا خدرہ کی پا قبائلی علاقوں دا 2013 دا دسمبر دا میاش دی نپدی خواہ تقریباً نا زمونگا دا پولیو کارکنان یا مرشو آغیروی استلیشو مخت خدا صورت حالوں کو
ڈاکٹر جانباز افریدی وائی د خیبر پختونخوا د نوی حکومت نه هلی لري چې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د ساسکي ورکوونکو کارکوونکو امنیت خکړي.
حکومت چې همیشه د خپل وسایلو په دایره کې پوره کوشش کوي نو موږ دا امید لرو چې مطلب دا دی حکومت د خپل دلچسپي برقراره وساتي او سو تیر ورځو کې هم د سیکورټي په معامله باندې تفصیلي میټینګ شوی او نو امید لرو هیله لرو چې خدای پاک به مهرباني وکړي او انشاءالله د حکومت دا کوششونه چې جاري وي او دغسې که زمونږ بین الاقوامي ادارې هم زمونږ مرسته کوي او د صوبایي حکومت سره ملګرتیا هم مرسته کوي نو
د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او او د پولیو د ناروغۍ د ختمولو د ادارې مشر بل ګیټس په داسې حال کې د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف له مشر عمران خان سره رابطه کړې چې په دغه صوبه کې د پولیو ضد ساسکي ورکوونکو ډلو باندې بریدونه شوي دي او اوس هم له دې خطر سره مخامخ دي.
د پولیو د وجې ماشومان مازوره کیږي بیا جنکی د ګودر نه د اوبو راوړلو جوګه نه پاتې کیږي. خو استاد خیال محمد وای مستې منګې بروړې ده. د استاد خیال د همدې سندرې سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدو. نه نیمې بجې دی ګلیاز سټوډیو ته راغلی او تاسو ته د خبرنو لنډیز دراوروي.
د کراچی پولیس وای د پرون ورځې رئیس د دغه خار په بیلابیلو برخو کې د تشدد په هوی پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. د عوامي نشر ګوند چارواکي وای په وژل شوو کسانو کې دوه تنه د دوی د ګوند سیمه ییز عهدیداران دي. تر اوسه د دې پیښې ذمهواري کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. وروسته له هغې چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د یوې بې پایلټ الوتکې په برید کې وو مشکوک وسلوال وژل شوي، د پاکستان نوی حکومت د امریکا یو اعلی رتبه استازی ورغوښت او خپل اعتراض یې ورته وړاندې کړ. د پاکستان د بارانو چارو وزارت وایند اعزاز احمد چودھری وای دغه اعتراض پرون د امریکا ناظم العمور ریچرډ هوګلاند ته وسپارل شو. په افغانستان کې پرون په دوه بیلابیلو پیښو کې څلور بهر ملکیان وژل شوي دي. د نړیوالو سلاساتو ځواکونو یا اساف وایان جنرال ګانټر کارټس وای د افغانستان په سویل ختیځ پکتیکا ولایت کې د خالی پورس یو کس چې د افغان فوج کالیه پر غاړه وو درې بهر ملکیان فوجیانی وژل دي. د ده په وینا یو ایټالوي فوجي په یو بله پیښه کې په فرا ولایت کې وژل شوی. افغان حکومت وایي هغه افغان بندیان دی په دوه اونیو کې افغانستان ته وسپارل شي چې دا مهال د برتانوي ځواکونو په زندانونو کې دي. د جرمني د بارانو چارو وزیر وای هیواد یې د افغانانو په رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. ګویډو ویسټر ویلي پرون له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په کابل کې په دې اړه خبرې وکړې. د ترکیې د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان تر مشرۍ لاندې د عدالت او پرمختګ ګوند د ناڅاپي انتخاباتو ترسره کېدل رد کړل. مظاهرچیانو د اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره د دغه غوښتنې ته اهمیت نه دی ورکړی. او امریکا وایي د نړیوالو معیارونو له مخې د ایران د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات به آزاد، عادلانه او معتبر نه وي. امریکا وایي په ایران کې د راتلونکي جمعې په انتخاباتو کې د هیڅ چا پلوي نه کوي.
د ګلیاز نامو د خبرونو لنډیز اوریدو. د خبرونې په دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د پاکستان د ورځپاڼو نه وکړو. زموږ همکار ریاض موساخیل د پاکستان ورځپاڼې لوستي او مهمې برخې ته سره هم شریکوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداریې په نوې کابینه او د سره تړلې ولسی هیلو باندې لیکلي دي. د اردو ژبې ورځپاڼه دنیا وایي چې نوې کابینې خپل سوګن کې دا لوس کړی چې د ولس د خیر ښېګړې لپاره به کار کوي. خو دا خبره هم د چانه پټه نه ده چې تیرو پنځه شپېتو کالو کې کله هم د ولس د خیر ښېګړې لپاره کار نه دی شوی. او بیا په تیره تیره د پیپلز ګوند حکومت غلطو معاشي پالیسو، درغلیو، بډو رشوتونو او بدعنوانیو ملک په معاشي لحاظ سره د تباهۍ سره مخ کړی دی. اداریه مخکې لیکي چې د خزانه سره سره داخله، ریلوی، وابډا او دغه رنگ نور یو شمیر محکمې په داسې حال کې دي چې د چلیدو قابل نه دي. نو داسې حالاتو کې به نوې کابینې لا د خپل وس او طاقت زیات کار کول وي چې ورسره د مسلم لیگ نون منشور هم عملی شي، ولس هم خوشاله شي او ملک هم په خپلو خپو د درېدو جوګ شي. دغه رنگ جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې پنځه ویشت رکنی کابینه کې اغستې شوي خلک بې شکه خپل خپل صلاحیت لري او د پارلیماني نظام دا ښکلا هم ده چې د ولس ټاکلې شوي نمایندګان کابینه کې واغ ستیشی. خودی وزیرانو ته چې ملک او ادارې په کم حال کې پاتې شوې دي د دې بحالی یو ګران کار دی او د لړکې بار ټول وزیرانو لا خپل صلاحیت خودل وی. اداري اخره گواہی چې موجوده حکومت ته تر ټولو لوی ستونزه د توانایي کمښت او دغه لړکې د نواز شریف دا فیصله د ستاینو ده چې د تیلو نه د بجلی کارخانه کوئلې ته د راړولو هدایت ورکړي دي. هله دا چې نواز شریف او د کابینه با د ولس په خواهشاتو پورو خيږي او دوی به ولس مایوس نه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالې رسنۍ رخلو ډان وسپانه لیکي د پاکستان نوې حکومت د خپلې بهرنۍ کړنلارې په اړه ادعا کوي چې د سیمې امنیت خوندي ساتلې په لومړنیو ترجیحاتو کې راځي. همدارنګه د افغانستان سره روغه جوړه او د هند سره د تعلقاتو بیا بحالول هم د پام وړ خبرې دي. بل پلو فارن پالیسي میگزین لیکي په افغانستان کې نیټو هیوادونه د دغه هیواد د پرمختګ لپاره یو موټی دي. د دغو دواړو مقالو تفصیل له فرخندي وزیر نورو.
ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان د نوي حکومت د بهرنیو هیوادونو په اړه په پالیسۍ کې څه ډېر بدلون نه ښکاري. وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي دوی په اقتصاد باور لري او کوشش به یې هم دا وي چې د اقتصاد لارې د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کولو لپاره کار وکړي. نواز شریف د بهرنۍ پالیسۍ په اړه دا وایي د سیمې امنیت خوندي ساتل یې هم د حکومت په لومړو ترجیحاتو کې راځي. د افغانستان سره د جوړجاړي او امن په لړ کې کار او د هند د تعلقاتو بیا بحالول یې د پام وړ خبرې دي. بلخوا ډان لیکي کله چې نړیوال پاکستان ته ګوري ته ټولو لومړی د امنیت په اړه پوښتنه کوي او دا چې دغه هیواد باید په خپله خاوره ترهګرو ته ځای ورنه کړي. ډان لیکي د چین او افغانستان او نورو هیوادونو سره تجارتي اړیکې پر مخ بوتلل یو ښه ګام دی، خو بیا په پاکستان کې ترهګرو لپاره د محفوظو ځایونو لرل یو د خطر وړ خبره ده. هند چې په سیمه کې یو مهم هیواد دی، د ممبئی حملو غونتې د ترهګر بریدونو د ودرولو په لړ کې اندېښنې لري او په کشمیر کې د پاکستان سره خپل روایتي دښمنی هم پالي. بلخوا امریکا هم د یو بل نهم سپتمبر یا 9/11 او برتانیا د یو بل 8 جولای یا 7/7 د ترهګر پیښو د پاکستان سره د تړاو لرلو له وجې اندېښنې لري، او دا شان داسې نورې د امنیت مسلې هم د دغه هیواد باور کمزوری کوي. نو باید په داسې حالاتو کې ضروري کار دا دی چې د پاکستان نوې حکومت په نړۍ خپل باور بیا پرځای کړي او دا چې دوی هم د داسې ترهګرو بریدونو د ختمولو لپاره سنجیده دي، او تر څو چې پاکستان دا خبره نه وي یقیني کړي تر هغې یې په بهرنۍ پالیسۍ کې هم بدلون نشي راتللی. بلخوا فارن پالیسي لیکي افغانستان ته د برتانوي او بیا د شوروي اتحاد د راتګ وروسته د دغه هیواد ولس داسې تړونونه او یا لوزنامې ونه لیدلې چې مقصد دي د یو مستحکم، خوشحاله او پرامنه افغانستان جوړېدل وي، او نه داسې هیڅ ژمنې کړي څنګه چې د نېټو هیوادونو لخوا مخې ته راغلي دي. مجله لیکي نن د سلویختو زیات هیوادونه یو ځای پر دې لګیا دي چې څنګه دغه هیواد کې یو مضبوط حکومت جوړ کړي او جمهوریت ته وده ورکړي. دلته دا خبره هم مهمه ده چې افغانان هم غواړي نړیوالو سره د خپل هیواد د بیا ودانۍ په کارونو کې برخه واخلي. مجله لیکي اوس دا خبره هم ډېره واضحه ده چې نېټو هیوادونه د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره یو ځای دي او په ګډه کار کوي. په دې لړ کې د یورپ د 20مې صدۍ مارشل پلان یو کامیاب مثال دی چې څنګه هیوادونه کله چې وغواړي په کلکه اراده سره هر څه حاصلولی شو، په افغانستان کې هم نړیوال غواړي په ګډه د دغه هیواد د کامیابۍ لپاره کار وکړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د امریکا د دفاع وزارت په ویب پاڼه کې په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې امریکا به تر 2014 کال وروسته افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پاتېدونکو ناټو پوځیانو کې تر ټولو ډېره ذمہواري ولري. دوی به د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د سلام مشورې، روزنې او همکارۍ رول پر مخ بیایي. بشیر ګواخ د دې مقالې مهم ټکي دراوروي.
د امریکا د دفاع وزارت په خپل ویب پاڼه کې لیکي چې امریکا به افغانستان کې د هغه مشن لوی برخې چې په 2015 کال او تر هغه وروسته د غلطه د نړیوالو سولساتو ځواکونو یا ایساف د کار د ختمېدو سره شروع کیږي. تیر هفته د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل خبرلان تول چې تر 2014 کال وروسته به افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو رول د افغان ځواکونو د روزلو او هغوی ته د سلا مشورې ورکول وي. په دې مقاله کې راغلي چې چک هیګل په برسلز کې په همدې موضوع د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو سره ملاقات او خبرې کړي. د ناټو مشر اندری فوغ راسموسن هم ویلي چې افغانستان کې به تر 2014 کال وروسته کار په 15 ځایونو تقسیم وي. دا ځایونه د افغانستان جنوب، شمال او ختیځ او غرب ترڅنګ مرکز کابل دي. راسموسن د روزنې، سلا مشورې او ملاتړ د دې رول د تشریح کولو په مهال زیاته کړه چې د دوی سلاکاران او روزونکي به افغانستان کې د وزارتونو او پوز او پولیسو کې کار کوي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي چې امریکا به د افغانستان په ختیځ او جنوب کې خپل رول ترسره کوي. د نه آرامو سیمو کې افغان حکومت ته د وسلوالو لخوا قوي مقاومت په مخ کې دی. د افغانستان په غرب او شمال کې به جرمني او اټلی او په مرکز کابل کې به ترکی د ناټو د روزنې او سلام مشورې د رول مشري پر غاړه لري. د امریکا د دفاع وزارت په دې مقاله کې راغلی چې په داسې حال کې چې امریکا خپل دفاعي لګښتونه کموي، دوی د ناټو نورو غړو هیوادونو ته دا خبره واضحه کړي چې پوځي لګښتونو کې به کمی د ناټو په عمومي کار کوم تاثیر ونه لري. په مقاله کې وړاندې راغلی چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ویلي چې دا وخت د ناټو لپاره ډیر اهمیت لري. دا غو په نا په 2014 کال کې بعد د ناټو عمومي غونډه کیږي چې په کې به افغانستان کې د جګړې د ختمېدو ترڅنګ د دې ادارې د راتلونکي پوځي کار باره مهمه خبرې کیږي.
بشیر ګواخو بیا هم د افغانستان موضوع. افغان حکومت د نواز شریف د ګوند چې په پاکستان کې نوې حکومت تشکیل کړي د دې سرګندونو هرکلی وکړ چې وایي په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د دوی لخوا نیت او اراده موجوده ده. د مسلم لیگ نون ګوند سرمنشي د مشال رډیو افغان څنګه ته ویل دوی د ستونزو د حل لپاره خبرې اترې ورغړي. ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف افغانستان ته سفر وکړي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار صالح محمد صالح ریپورت ته.
افغان حکومت د نواز شریف د ګوند د تازه څرګندونو هرکلی وکړ چې وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره دوی قوي اراده لري. د افغان ولسمشر ویان وایي په تیرو کلونو کې د پاکستان له حکومتونو سره په دې برخه کې مذاکرو کومه عملي نتیجه نه درلوده، خو ایمل فیضی وایي هیله مند دی د پاکستان نوی تشکیل شوی حکومت د تروریزم او افراطیت پر وړاندې صادقانه مبارزه وکړي.
موږ د دې ډول څرګندونو هرکلی کوو. موږ د پاکستان هېواد د چارواکو څخه د دوی مخکني حکومتونو سره د دوی د نظامیانو څخه همیشه غوښتي دي چې مخکې د دې نه چې ډېر ناوخته سي باید د افغانستان او پاکستان لاسره یو کړي او د تروریزم او افراطیت په وړاندې چې دي او کلکه مبارزه ترسره کړي. خو متاسفانه په تېره یوه لسیزه کې مذاکرات ډېر سوي، کافي مذاکرات سوي دي، اما دغه مذاکراتو عملي نتایج نه درلودل.
د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند سرمنشي له ازادي رادیو سره په خبري کې ویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ او په سیمه کې د روانو ستونزو شحل مذاکرې دي. د نواز شریف د مسلم لیگ نون ګوند سرمنشي ظفر جګړه
په 2008 کې چې جمهوریت بحال شو نو نواز شریف مطالبه وکړه چې د پارلیمنت یو جوائنټ سیشن دی راوغوسته شي او په هغه کې یو قرارداد منظور شي چې په دې خطه کې به موږ امن څنګه راولو. ټولو سره اول لاره چې کومه د مذاکرات په کار ده، سیاسي حل په خبرو اترو روباسو، نو د هغې نه چې کوم امن به قایمېږي نو هغه به پایداره مني.
د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نون ګوند د می د ولسمې نیټې په پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ وګټلې. نواز شریف تیر اونۍ د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه وټاکل سو، خو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر غلام جیلانی ځواک وایي شک لري چې نوی حکومت دی هم په پاکستان کې د تروریستانو پټ مرکزونه لمنځه یوسي.
آیا پاکستان دته حاضر دی چې کم پټن ځایونه چې دی په پاکستان کې د تروریستانو کم مراکز چې دی دا د منځوي سي؟ په هیڅ کله نه نواز شریف هم تر اوسه پورې داسې هیڅ خبره نه ده کړې چې هغه دی ووایي چې موږ دلته د طالبانو کم مراکز چې دی، د تروریزم کم مراکز چې دی، دا د منځ وړو. نه نواز شریف داسې خبره کړې ده او نه پاکستان حکومت داسې خبره کړې ده او نه داسې نیت او اراده ښکاري. نه یوازې چې پاکستان حکومت کې نه ښکاري، امریکا سره هم دا نیت او اراده نه ښکاري چې په دغه منطقه کې تروریزم د منځ ویسي.
د سرګندونی په داسال کې کیږي چې ولسمشر حمید کرزی نواز شریف ته بلنه ورکړي چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي او د دوړې هیوادونو ترمنځ پر اړوندو مسایلو خبري سره وکړي. افغان حکومت وخت نا وخت د افغانستان په ناامنیو کې د ملامتۍ ګوته پاکستان ته نیسي. پورستیو کې د دوړې هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
بالکل څنګه چې هارون بچا ویل چې مشال ریډیو خوږې سندرې خپروي، اوس ته یو بدله لرو په خوانی بدله د احمد خان په آواز کې.
ਕਿ ਫਰੀਦ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਫੁੱਲ ਪੂਰਨੇ
د استاد احمد خان په واس کې مو بدل اوریدله. او اوس یو بل رپورټ، د پاکستان په قبایلي سیمه محمد جنسی کې د ماربلو کارخانو یو وخت خپل فعالیت او کار په وجه لوی نوم درلودلو، خو اوس د دغو کارخانو مالکان وایي د بجلی د نشتوالي له امله د دوی کاروبار په ټپه ولاړ دی. همدارنګه د خیبر جنسی د ملاګورو سیمې د ماربلو کارخانه لرونکي هم د ورته ستونزې نه سر ټکوي. خو د دغو خلکو د ستونزو د هوارولو د پوښتنې په ځواب کې د وابډا ځایي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې د لوډ شیډنګ د کمولو یا زیات ولو اختیار د دوی سره نه دی، بلکې د خیبر پښتونخوا د مرکز پیښور سره دی. زمونږ همکار دا رپورټ را لګره.
دا محمود ایجنسی شبقدر او د خیبر ایجنسی د تحصیل ملاګورو په سیمه کې ماربلز کارخانه داران وای د بجلی د لوډ شیډنګ یعنی د بیا بیا بندخ لوجې د هغوی کارخانه په ټپه ولاړې دي. په محمود او په شبقدر کې 450 او په ملاګورو کې 240 کارخانه دي چې د کارخانه دارو په وینا لږو زیات 15,000 اولس د کانو د روزګار سره تړلې دي. په سبحان خوړ کې د یوې کارخانه د مزدور محمد نواز سره خبرې وکړې، نو هغه
او بس بجلی نشتا و ناست و بس اس نیکانم چوٹی گئی، بس بجلی نشتا غلم تاوان دے و منگ لو ناست و نور گئی میاشتے بس دا 10-12,000 روپے تنخواہ جوڑے دو اس آگم چوٹی شوا بس نور بس دیڑی میں اڑی بچر تکو نور خو منگ لو سکار چلی دنے دے چی نور سکار و چر تگورو آگم دیڑی بچر تایی.
جمال شاہ ملاگور چی پو ملاگورو کی کارخانہ دا حقا وای دا وابدا محکمی دا ہوئی سرا دا بجلی دا بل دا یو مخصوص قیمت خبر کری وا خو بیای ہم ہوئی تا بجلی ور نہ کړل
چې د مونږ سره تقریبا فکس ډیر وخت نه فکس بیل کړی دی، فکس بیل جمع کوو را رواني وسره دا د 30 نه د 60,000 پورې لګوړې لوی کارخانه پکشته کنه. هغه باوجود یو نیمه میاشت وسو چې مونږ نه بجلی کټ کړی دی، کم از کم دی کې 12,000 خلک بے روزگار شوی، 240 کارخانه دي، د سره لارې هم شته، غرونم شته پکې، دا ټول بے روزگار شوی مدینات او ټول خلکو پورې.
د شبقدر ماربلز اسوسییشن مشر جان الله مومن سره خبرې وکړې، ورنه مو پوښتل تاسو د وابډا محکمې سره خبرې کړې او کنه؟
او چیف ایگزیکټو ټول پورې ملاو شو، او موږ یو پیډر روانو دي دین روان شو د چیف ایگزیکټو پورې چې ورسېدو، نو اخیری خبره دا غوي دا راووتل چې تاسو پیسې په دې باندې خپل جمع کړئ. تقریبا د دې بجوړي کې سیستم خو نه دی راکړه، خو ما په اندازه باندې بجوړي کې د 70-72 لک منس کې پیډر باندې خو دا پیسې موږ جمع کړو، نو موږ تقریبا د 2-3 سلور میشته پکې نورې او موجوده بجلی اند حالت دی چې په نل حساب دی.
د احسان الله هم په سبحان خور سیمه کې ماربل فیکټری ده، او هغه وویل د کانو د کارخانه روزګار پر خودو ته تیار شوه دی.
هغه کانی چې ماربل دی چې بجلی نه زمونږ ټول کار بجلی دی، او جنریټر باندې خرچې دومره دي چې موږ نشو برداشت کوم د بجلی نشو برداشت کولای دی حالت کې چې زو کارخانه به مکمل تقریبا چې بندي دی چې بجلی نشته په خپل بندي دی، موږ خو بلاس خو نشو چلولی. 25,000 مزدوران چې کوم دینو موږ په حساب کړی دی، کنده متاثر کیږي چې کوم د کارخانو کې کار کوي، کارخانو نه گاڑی ډکې مالونه جوزي د غرن شکم گاڑی راځي، دا غي سر ډرایور کلندر مزدور لوډینګ ان لوډینګ شکم دی.
لدی ورستو مو د بجلی تقسیمولو ادارې محکمه پیس کو ترجمان شوکت افضل سره د بیا بیا رابطه کولو هڅه وکړه، خو ټلیفون یې بند وو. ولې د شبقدر د وابډي د محکمې د دفتر د چارواکو پوینا چې بجلی د پیښور نه هغوی ته ناراضي ځکه چې استعمال زیات شوی دی او بجلی کم ده.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک په کوهاټ کې د میډیکل کالج د کونکو شکایت کوي چې د پاکستان د نورو میډیکل کالجونو په پرتله دوی لږ سہولیات لري، فیسونه ډیر لوړ دي، او حکومت د دوی د ستونزو هوارولو ته هیڅ ډول پاملرنه نه کوي. خو چارواکي وایي چې په یو ورځ ټول ستونزې نشي هواریدلی، خو دوی په ورو ورو د ستونزې هواروي. زموږ همکار اسرار تل راپور کوي.
د کوهاټ میډیکل کالج سلګون زده کوونکي د خپلو داخلو زیاتو پیسونو او د هاسټل نشټوالي ته خپه دي. دوی دا هم وایي چې د عملی زده کړو پر مهال دوی سره د سرکاري اسپیټال انتظامیا خرویا نه ساتي. مشال ریډیو سره په خپلو دغو مشکلاتو د کوهاټ میډیکل کالج سوتن زده کوونکو خبري کړي.
جی زمان عمر رحیم دی، د فورث ایئر سټوډنټ یم. سمره میډیکل کالج دی، د انټرنس لپاره یو ټیسټ زموږ ټول په یو ټیسټ راځو، او دا غوي فیس چې دی نو د 30,000 نه ولا د 35,000 پورې دی، او زموږ فیس چې دی نو 9,000 ای باو دی. نو یره دا یو مسله ده چې موږ ټول په یو یو ټیسټ نو چې زموږ فیس ولې سی وړي دا سوچ کې دي.
زموږ نوم اعزاز دی، د زړه مردان تعلق لرم، او د کوهاټ میډیکل کالج سټوډنټ ما. موږ ته دلته ټول نه غټه مسله چې کوم دا زموږ د سکیورټي او د روسي دوزې نشته. دلته لکان دی پرایویټ هاسټلز کې ټول لکان پراتی دی، او ډیر زیات ګران باندې دلته موږ ژوند تیرو. زموږ کالج بلډینګ نشته، او زموږ نور سہولیات بالکل چې کوم نه نیل دی. میډیکل کالج سټوډنټ چې کوم سہولیات ملوي هغه نشته.
روم می شاهد حسین دی، فاینل ایئر سټوډنټ. ټول نه غټه مسله دا چې اسپیټال ایڈمنسټریشن او د کالج ایڈمنسټریشن کې کوارډینیشن نشته. زموږ سټوډنټ سټوډنټ چې کله اسپیټال ته لاړ شي نو اسپیټال ول سټاف چې کم بیهیویر سټوډنټان سره ډیر خراب وي.
په دغه پښتنه چې د خیبر پښتونخوا د نورو میډیکل کالجونو په نسبت له دوی زیات داخله پیسونه خستې شي او لبلې خوا سو کال تیر دوروسته هم زده کوونکي د اسټل اسانی نه لري. د کوهات میډیکل کالج وایس چانسلر سلیم خټکی مشال ریډیو ته وایي
دا ول کوټي او سټیچر او هغه وخت دا د چا چې لکه ډایریکشن لیکوانو سره ګایډنس او ډایریکشن نو کوټي یونیورسيټي او هیلث ډپارټمنټ یو ټپنه نو دا چې کله نه لاست ایئر نه کېم یو اغستې ده کنه نو اوس هیلث ډپارټمنټ او کېم یو په یو پیج دی نو ډېر شوینه سټریم لاین شوی دی او ډېر شوینه اوس سټریم لاین کیږي دا په یو ورځ کار نه دی دا اوس ډېر شوینه سټریم لاین شوی دی دا خو د انسټیټیوشن سفر خو د یو ورځ دی د یو کال د میاشتې دا خو د کلونو دغه وی هوپفلی زموږ کمنګ ټو تھری ایئرز کې به زموږ ډېر شوینه دغه وشي پروګرس به وشي.
کوهات میډیکل کالج په کال 2018 کې د کوهات پونتون لخوا شروع کړی شو چې ورسته لکه د نور میډیکل کالجونو خیبر میډیکل پونتون په خور ته حواله کړی شو. دا وخت په کوهات میډیکل کالج کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیل سیمو درې نیم سو زده کوونکي د ایم بی بی ایس سبق وای او سخ کال پکې په اول ځل 500 نور په بی ڈی ایس کې داخله اخیسته ده. په پام کې دی نیو ده چې د خیبر پښتونخوا په ټولو میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره د صوبې د ټولو زده کوونکو نه یو شان امتحان اخیستی شي. ولې د کوهات میډیکل د زده کوونکو په وینا د دوی لپاره د داخلو د پیسونو معیار جدای خو ده شوی دی. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې د کراچۍ د یوې غریبې کورنۍ سره تعلق لرونکې جنۍ انم فاطمه کی سره خېسي چې د خیر خېګړې د یوې ادارې لخوا په جوړ کړل شوی سکول کې د زده کړو وروسته به اوس هغه د ښار په لوی بزنس سکول کې خپل درس پر مخ وړي. بلخوا د مدني ټولنو ډلې وایي پاکستان د تعلیم په لړ کې له بیړنیو حالاتو سره مخامخ دی. د مقالې نور تفصیل انیسا جمل وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانا په خپل یو ریپورت کې لیکي چې انم فاطمه کې دیشي د پاکستان لومړی زده کوونکي نوي چې په دې ګرمیانو کې د هاوارد بزنس سکول ایکسچینج پروګرام کې برخه واخلي، خو یقینا هغه به د هېواد د اغو خلکو نه لومړی وي چې مالی حالت یې سم نه وي. د یو ډرایور او د کاریګری لور فاطمه د کراچۍ سټیل مل سره نږدې په اسماعیل ګوت کې لویه شوې. د خیر خیګړې یوې ادارې د سیټیزنز فاونډیشن لخوا جوړ کړل شوی سکول ته د تلو وروسته به اوس فاطمه د ښار په لویو بزنس سکولونو کې یو تزي. رسپانه لیکي که څه هم د فاطمه پر مخ تلل د پاکستان په میډیا کې یو کشش رامخې ته کړې، خو د هېواد د تعلیم په اړه یې ځینې پوښتنې هم راپورته کړي، ځکه چې د فاطمه په شان کورنۍ سره تعلق لرونکي نور ماشومان چې په سرکاري سکولونو کې زده کړې ترلاسه کوي هغې دومره مخکې نشي تللې. د مدني ټولنو د ډلو تر مخه پاکستان د تعلیم په لړ کې له بیړني حالاتو سره مخ دی. آئین به د 500 تر 1400 کالونو عمر پورې ماشومانو ته په وړیا توګه تعلیم ورکوي، خو د رسپانې په خبره په دې کې د نیمې نه کم ماشومان خپل پرایمري زده کړې پوره کوي. مقاله لیکي پاکستان د خپل مالی بجټ یوازې 2.1% په تعلیم لګوي چې د تعلیم لپاره د نړۍ په کمو بجټونو کې یو دی. رسپانه لیکي د امنیت د خرابې وضعیت له وجې هم د تعلیم په لړ کې خلکو ته ستونزې ورپېښې دي. تیر کال ملالا یوسفزی د طالبانو لخوا په دې وجه وویشتل شوه چې هغې د جنکو د تعلیم خبره کوله او دغسې د پاکستان په قبایلي سیمو کې وسلوالو په سلګونه سکولونه الوزولي دي. مقاله لیکي ډېر پاکستانیان غواړي چې په دې ستونزو خبرې وشي او سیاستوالان هم په دې پوه دي. تیره میاشت د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ټولو غټو سیاسي ګوندونو په لومړي ځل ژمنې کولې چې تعلیمي حالت به ښه کوي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنې کړې وې چې تر 2013 کال پورې به د تعلیم په بجټ کې 40% زیاتوالی کوي. دغسې د نواز شریف د مخالف ګوند مشر عمران خان وعده کړې وې چې د تعلیم لپاره به په حکومتي خرچو کې د 50% زیاتوالی کوي. رسپانه پوښتنې کولو سره لیکي چې د سیاستوالانو لخوا دا خبرې صرف د فائدې اغستو لومړی عمل خو نه و. مقاله لیکي د شروع پر وروسته پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف په خپل لومړیتوبونو کې اقتصاد، توانایي، امنیت او درغلي ختمول یاد کړل، خو د تعلیم ذکر یې ونه کړو.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د خبرونې رسټیو کې تاسو نجیب حق پرسته وکښ.
زما دل تانه ای زما یار زما دل تانه او خپل چاند په خپل چاند وځه سلام زما
شفاف مسرابين مسرابين